سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي استاد ساده رادیو خبرونه چلوي. ستاسو دوام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په نن لسه پوند د 35 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني چپان دوه لښبګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق ورکزی وای د سیمه د پولیسو هغه راپور ترلاسه کړی دی چې پکې ویل شوی د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او یو سل شپږ شپېته نور ټپیان دي. د ځمکې پر سر د لانجا د جولای 14 د کورمې په بشهره سیمه کې د مددګي او ملخي له کلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې د یا جوری به انتقالی زمکی پر سر د لانجی ها رول لپاره جرگه را طوله شوی و. سیمی تا لهنگو ورغلی جرگی چه قومی مشران امنیتی و انتظامی چارواکی پک شامل دی دوربن حدسی کوی. پا کرمکی دا شیعه و سونیان و ترمنز پا دین خطه که مرگشو بلورو سلحقی زیاده شوا چه پرون دا جگری پا دگر که او مرچلو که مری و مندل شول. پرون رختی چارواک ویلی و پا نخطه که 14 کسان وجل شوی و سل نور تپیاندی. په 2000 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیانو ترمنځ بنخته کې په لاساو کسان مړه او ټپیان شي وو. دغه دواړو په 2000 کال کې په امریکا او توافق لاسلیک کړ چې په کې ول شي وو. په کورمې کې په ځمکه هر لنجه د چرګول لاري هواري کی. بلوڅ فعالان دا کوي او نتیز وکونو د هغو بلوڅانو پر کاروان د ذکرې دي چې د دوی خبره د جبري بدرک کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډې تر روان و. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یک شنبه د جولای 28 ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوڅانو حکومت د بلوچستان حکومت د غبندري خارطا ټولې تللې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر ما رنګ بلوڅ پرونو پر خپل ایکسپانی ویلي حکومت د گوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي. د غیب خبره نتیز وکونه په مستن کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي. کله هم د بلوچستان حکومت ویان دا ویرت کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د گوادر پر لور روان دي او د ډزو وازونه پکې اوریدل کیږي. خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرک کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. د بلوڅانو د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بونو کې د امن په نوم یو لوی پاڅون پیل شوی دی. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلی پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې څخه په شا شوې دي. په چمن کې زرګونو کسانو کابل نه میاشتې د پاکستان د دې پریکړې په اعتراض کې پرلت کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړی و. تیرونه پاکستانی چارواکو ویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پخا په شان اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکرو او پاکستانی شناختي کارت تګ راتګ وکړي. خو وړ مورس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویل چې پاسپورت او ویزې د لرلو په اړه د پاکستان د حکومت په پریکړه کې بدلون نه دی راغلی. د پرلت غړو پرون شنبه ویل چې وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن وو او ژر له روغتون څخه رخصت کړای شوې دي. د پیښې د جمعې په ورځ د بیلا پالاناګا ښار ته نږدې په لویه لار کې شوې وه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لار ده. په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو څخه تیر شوي وو. او د چین دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو ځای هڅې سیمه کې د نیک شنبې د ځمکې خویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمي په نوم استوایي توپان وروسته رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د باد له کبله پرون مړ شوی دی. دا پیښه ظاهرا د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله یاده شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوریدل شئ. نن د زمري وما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته. ځوانان وایي چې دوی په ساده نشیل منځل. خوب خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو.
باندې با په ډېر نور جزئیات هم درته ولرو. د نړیوال سازمانونو هغه اندېښنه به هم در سره شریک کړو چې وايي افغانستان د اوبو له کړکېچ سره مخامخ دی. خو د افغانستان خلک څه وایي؟
بے وقت باران و مشو کرتو تے فائدہ منہ رسولا بیا پزم دیتے کہ بیا بے وقت بارانو سر سیلابون ہم راغلو او فیلن ہم فیلن ہم دا فیلن چیز رکی کما دی زور نا پورت گرمی دا
لا دی سر بیرا دا پختنخوا کرمی سیمنتا ہم مرزو چی حال تا دا شیو سونیانو ترمنز دزمکی پر سر پا لانجکی پا لساو کسان چپیانو امرشوی دی اندرنگا نریوال موضوعاتو دا بہم تمشو نور مطالب مشتا. د خبری مجله کې مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. نن د ازمري میاشتې اومه چې د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ خوراسته دا ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلی. خو یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي آزاده توګه نشي لمانځلی نو په خپلو ټویټر پاڼو کې لمانځي. ورځو تفصیل سنکا کړنور.
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډېری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په ازاده توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښاري اوسېدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تاسفانه اوس وخت په آزاده ډول باندې نشو کولای افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي خو کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره موږ نشو کولای دغه ملي ورځ موږ په آزاده ډول سره ولمانځو. خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبي یا د فوټبال لوبي یا هم د اولمپیک لوبي دي د ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو بل دی چې یو ګوند بیرغ بوي لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حز یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ پخوا په افغانستان کې لمانځله. ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو د هغو خوا ته لاړ شو هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو په لندن کې موږ غواړو چې دا ورځ ولمانځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې دې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ. هر چاپ خپلو مجازی پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپلو ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رارسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو د پولیسو په پوستو پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تېرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري، د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو، او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
تاسیس مخه کلا ساتي رادیو نو اوري وس په هم خیبر پختونخوا ته ورشو. د خیبر پختونخوا په کرم کې د شیو سونیانو ترمنس د ازمکه پر سر نه خته کې د وجل شو کسانو شمیر 15 ډیر شو ته رسیدلې دي. هم د شی بر سره د مشال رادیو خبريال طریق او رکسي وسل دي. او رکسي سپ تاسیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی کده دغه نه خته روستي شو زیات راکړي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. الله دې مل شه. دا کورم کې چې کوم تور په چلوشتن جولای جګړه شروع شوې وه، هغه خبردار غلی دی چې اوس ودرول شوې ده. نن یو دغه د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو په سرپرستۍ کې مالیخیلو او بشارو ته ورغلی وه، او هغې تر مذاکراتو پس دواړه مشران په ډزبندې راځه کړي دي. تر دې پس پوز او ملیشا بشرو ته ورغلي او هغل ته خپل نفری په مورچو کې کینوري. که څه هم د هر څه شوي، خو لس منټه د پاسه شپږ بجې نه د ماټر یوه ګوله په بشرو راغلي، او دا خبر چې کوم دی له سیمې د عبدالرؤف په نامه یو ځایي تن راکړلو. اوس څومره چې شپه کېږي نو حالات غیر یقیني په لور وځي. د شپې پر وخت هلته جنگ کېږي، ورځ چې دی جنگ دومره نه وي، او د شپې پر وخت خلک د لموچورو کوځول هغه هم مشکل وي. نو داسې د ډزبندې عمل سرته رسولو کې بیا لږ مشکل پیدا کېږي. نو په سیمه کې دا جنگ چې کوم دی دا جنگ چې کوم دی دا د ځمکې په سر شروع شوی و، چې وروسته له بشرو مختلفو سیمو ته وغځېدلو، او بیا دغه جنگ چې کوم دی فرقه ایزه بڼه خپله کړه. تر اوسه په جګړه کې لکه څنګه چې تاسو وویلو، پولیسو تر مخه د دواړو خواوو 15 کسان مړه شوي، او همدارنګه یو سل یو شپته نور زخمیان شوي دي. او که څه هم د مړو شمېره چې کومه ده تر دې زیاته خوده لکېږي، خو پولیس د هغې تصدیق نه کوي. نو په سیمه کې دغه څلور ورځې وړاندې جګړه تر شروع کېدلو پس چې کوم دی ټولې لارې تګ راتګ لارې چې کوم دي هغه بند دي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی دی، سرکاري دفترونه، سکولونه او بازارونه تړل شوي دي، او هغلته دغه شان چې کوم دی د دې صورتحال له وجې مقامي خلک د خوراک څکا او نور ضرورتونو له کمی سره چې کوم دي هغه مخامخ شوي دي. نو په پېښور کې، اسلام آباد او نورو ځایونو کې شیعه او سنی فرقو سره تعلق لرونکي ځوانانو او مدني فعالانو احتجاجونه هم کړي، او هغوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې امنیت چې کوم دی دا د پرځای شي، او چې د کومې د ځمکو شخړې دي دې ته د حل لار وګوري.
او ورکزه صاحب، په دې سیمه کې له دې وړاندې داسې جګړې شوې وې کنه؟
بالکل، دا په کورما چې کومه ده یا ودا سي قبایلي سیمه ده، چېرته کې سنیان او شیعان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته لکلونو رهي چې د دوانو فرقیانو ترمنځ پر ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلونو شخړې شته. مکه هم پر دغه شخړو چې کوم دی جګړې شي، چې په کې عام ولسته مرګ جوړه رسیدلې ده. په 2001 کال کې چې کله کایزا انخته پیل شوې، نو په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشران یو ځای کېناستل، او هغوی په خپل منځ کې یو لوزنامه وکړل. نو په هغه لوزنامه کې نور شکونه هم شته چې په کې د خلکو د کور شوي خلکو بیا آبادکاري لارې کول، همدغه رنګ چې کوم دی د ځمکو شخړې د حل خبره په روایاتو او په کاغذات مال رسلو خبره شوې ده. خو تر اوسه چې کوم دی هغه لوزنامه په کورمه کې عملي شوې نه ده. نو دغه شان چې کوم دی د ځمکو له وجې ډېر جنګونه له 2008 کاله پیل شولو، او ډېر جنګونه وشول، او هغلته ډېر خلکو ته چې کوم دی عام خلکو ته ځاني او مالي نقصان نه ورسول.
ډیره زیاته مننه کور ودان د خیبر پختونخوا په کرم کې د ازاد رادیو د مشال برخي خبريال طریق او رکسي و چې په کرم کې د شیو سونیانو ترمنس د زمکي پر سر د نختی روستي حال راکړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازاد رادیو څلور وشتاته. په کابل کې د اروپای ټولنې اساسوالي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسوالي د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویل چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپای ټولنې اساسوالۍ خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د اساسوالۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو او وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړې په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال بسره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو. په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقی وایي چې وروستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
په سیمه کې وروستۍ ورښتونو
په دغه ولایت کې
خلک
له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي صدیقی په خبره که څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلو نن یک شنبه د لبنان پر حزب الله ډلې ز سختو بریدونو خبرداری ورکړی. د چولې ورځو تفصیل اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینه سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبه په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانانو وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدل شمس سیمې د دروس کلی کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمن ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهخه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن په کابل کې د هپټایټس یا زیړي ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل چې ډېر خلک د یادې ناروغۍ په بي ډول یا تور زیړي اخته شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی د کورنۍ غړي یا ملګري د زیړي د منظمې درملنې توان نه لري. تفصیل سنګه
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن د یکشنبې په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړي ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بي ناروغان او 1,500 د هپټایټس سي ناروغان ثبت شوي دي.
پام دې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بې وزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینا وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو لبندیز مخ کې دی او سنگرتون سختنه و، ازادي راډیو ته وویل چې دا غي وزده کون کې په پټایته سخته و او د اقتصادي ستونزو له امله یې سم درملنه نه ده شوی.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه،
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی. هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده. دا د ځیګر ستونزې سربېره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولای، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې د ښځو په جهان است.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بې کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول کرای شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زی زیړی ورته وایو. دوهم دواوی کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي. دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي د زیړی رامنځته کیږي. څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي. او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي. شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي، زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغۍ
ده چې د زیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه څنګه مو چې واوریدل اوس د ازادي راډیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. یادونه کوم چې نن روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې هم پر زیړي باندې خبرې کوو. که چیرې تاسې غواړئ په پروګرام کې ګډون وکړئ، کولی شئ د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبرونې ته زنګ ووهئ او له اسدالله الدین سره چې ملمانه یې رابللي پروګرام ته خپلې پوښتنې مطرح کړي. ورزو میدان وردګو تعالی میدان وردګو ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردارو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږل دي. د میدان وردګو ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي چې باید دا لړۍ جاري وساتل شي.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی، مثبت کار سوی، که دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډیر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه ده چې موږ د بزګرانو د پاره او هغه کسانو د پاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي ترڅو پرې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات داسې خارج ته شي، مثلا د شایب د خور غریب د پوره ښه قیمت پیدا کړو او وخت خو به یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په بیه تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو د پوره د ډېر غټ افتخار دی. انشاءالله چې د تجار د پوره د مچروان د پوره د حاصلاتو والا د پوره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک د نظم توفیق ورکړي. انشاءالله دا الحمدلله دا
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړی دي. نوموړی وای ل دی وړاندې د ولایت حاصلات ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښې کې کمه ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سخت کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخت کال لله الحمد لومړی ځل داسې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدلو، دا لومړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لیږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لرو چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کومه کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت استعمال کړي.
د یادونی ورد چې هین ته لامیده نوردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي.